دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 15مه نېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لري، خو تر هڅه وړاندې وار وکړو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وای لا هم تصدیق نشي کولای چې د بلوچستان پر ډرون برید کې وجل شوی تن ملا منصور دی. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي د ملا منصور وجل کېدو په دغه هیواد کې د سولې د لارې نه خنډ لري کړی دی. او ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوالې ادارې د عراقي حکومت نه د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجل کېدو تصدیق نه کوي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان پر ډرون برید کې وجل شوی تن ملا اختر منصور و. نوموړي زیاته کړه، ویل کېږي چې په دغه برید کې وجل شوی دویم تن ملا منصور دی، خو ملا منصور پاکستانی نه دی، نو ځکه د څه ډول ساینسي ثبوت او یا ډي ان اي ټیسټ نه بغیر د پاکستان حکومت او یا کومه اداره په رسمي توګه دا نشي ویلی چې دغه وجل شوی تن ملا منصور دی. چودري نثار زیاته کړه چې حکومت د دې هر څه باوجود په پاکستان کې د ډرون بریدونو سخت غندنه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ په بلوچستان کې په یو ګاډي ډرون برید شوی و چې پکې د افغان او امریکایي چارواکو په وینا د ملا اختر منصور د یو ملګري تر څنګ وجل شوی دی، خو افغان طالبانو تر اوسه د دې خبر تایید نه دی کړی. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وای د ملا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره خامخا برابر کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال وویل پکار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فائده واخلي. جنرال نیکولسن زیاته کړه،
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور وجل شو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو، موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاري ساتي. ریپورټونه وایي په پاکستان کې پوځي عدالت د سمندري ځواک هغه 15 افسرانو ته د مرګ سزا ورولې چې په کراچۍ کې د بیړیو جوړولو په یو مرکز یعنی ډاک یارډ وسلوال برید کې لاس درلود. دغه پیښه چې د 2014 کال په ستمبر کې رامنځته شوې وه، پکې د سمندري ځواک یو افسر او درې بریدګر وژل شوي وو. ریټایرډ میجر سعید احمد پرون وویل چې د هغه زوی لیفټننټ حماد هم په دغه 15 افسرانو کې شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې 15 واړو کسانو خلاف د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د اړیکو بغاوت سازش او دغه ډاکیارد ته د وسلو وړلو جرمونه لګول شوی دي. سید احمد ویل د هغه زوی ته د مرګ سزا 13 میاشت اورول شوی و، خو هغه ترې 13 هفته هغه وخت خبر شو چې د زوی سره ملاقات وکړ. نو موري همدارز ویل چې د زوی خلاف منصفانه مقدمه نه ده چلول شوی. د حماد احمد وکیل ویلي د دې فیصله خلاف به اپیل کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون هندي پولیسو وویل په کشمیر کې په یوان خطه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وجلې دی. د هند تنظیم لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یادې ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او د هغه یو ملګری یې د تیر ګل پورس په سرینګر کې په یو پټنځای کې وواجه. پولیس ادعا کوي چې دا دواړه د پاکستان اوسیدونکي وو. پولیسو د ځایي خلکو هغه تورونه رد کړي چې ګڼې دغه دواړه کسان د پولیس په تحویل کې وژل شوي دي. پرون د سرینګر په لوی کاروباري مرکز سرای بالا کې دوکانونه او کاروبارونه بند وو. پولیسو د نښتې ځای ته د عامو خلکو د ورتللو د مخنیوي لپاره د اوښ کې بیونکي ګیسونه استعمال کړل او لږ تر لږه څلور کسان یې ونیول. جیش محمد وسلواله ډله د څه باندې 15 کلونو راهیسې په کشمیر کې فعالیتونه کوي چې هند په یو شمېر ترهګرو بریدونو تورنه کړې ده. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راپورته کړې چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر نیشا دیسای بیسوال پرون د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند د تیر ګل په ورځ د ایراني چاه بهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیون ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به یې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. دا مهال یادو هیوادونو او سیمو ته د پاکستان له وجې هند رسایي نه لري. میرمن بیسوال ویلی د امریکا لپاره به د هند او ایران ترمنځ د پوځي همکارۍ د اندېښنې وړ وي خو تر اوسه د دې کومې نښې مخې ته نه دي راغلي. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د رواني میاشتې په 6 نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت استعمال پلټنې وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې ویاند وویل عراقي حکومت ته پکار دي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه، شفاف او مؤثره تحقیقات ترسره کړي. په عین حال کې امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغه استعمال اندېښمن کړی دی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ هغه مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي د څه ډول ساینسي ثبوت د نشتوالي له کبله لا هم د افغان طالبانو د مشر ملا منصور وژنه نه ستا یادولای. بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قمندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته له طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې ځایي ځوانانو په ولس کې د تعلیم په اړه د پوهاوي راوستلو لپاره کمپاین پیل کړی.
کور کور ته دا اواز رسو، دا پیغام برسو چې قلم راواخلو، کتاب راواخلو، امن خور کوی.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې د بونیر سیمې یو نابینا شاعر په کراچی کې د درملنې اعلان دی. نوموړی په پښتو ژبه شاعري کوي.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانا، نور ستا د محبت را پورې اور نشي جانانا. تصویر را لرا کو هر کې دای را ته ویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا.
پروان خبرونه کې مو سندرو ته هم ځای ورکړی دی لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال عرفت انجم دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. عرفت سهار په خیر. فکر کوم د عرفت د ټلیفون لاین قطع سوی دی. هڅه به وکړو چې یو ځل بیا له دې سره تماس ونیسو. خو ورسره نن مو په خبرونه کې د افغان طالبانو مشر ملا منصور وژنې ته ځای ورکړی دی. عرفت زموږ سره پر لیکه راغلې ده. عرفت سهار هم په خیر. عرفت زما جغوري
جی جی السلام علیکم دی
وعلیکم السلام عرفت داس راپورونه دی چې په پاکستان کې د پاناما اسناد او پاړه یو کمیټي جوړ شوی دی چې هغه به شواهد راټولوي او بیا به یو پریکړه کوي په دې اړه تازه معلومات مر سره شریک کړئ
جی بالکل د پاناما اسنادو د معاملې نه پچ په پاکستان کې کم د وزیر اعظم او دغې د خاندان خلاف کم پلټنو لپاره هلې ځلې روانې وي په هغه کې یوه کمیټه جوړه شوې ده کوم چې پارلماني کمیټې په نوم باندې یادېږي او په دې کې چې دي 2 لس کسان شامل شوي دي په دې کې شپږ د حکومت لخوا دي او شپږ د مخالفه ګوندونو لخوا دي نو نن د هغې پلنې چې کومه غونډه د هغه نن په اسلام آباد کې کیږي او په دې کې به د چې کوم ضابطه کار و جوړی گی داغه با آئینی او قانونی احتجاج هم غسته شي او دین علاوه بچ دې داغه کمیټي په 2 هفتو کې دن دن خپل رپورت جوړي او هغه رپورت په ایوان کې پېښ کیږي یاد وی چې دا کمیټي چې دا د دې فیصله هم په خپل وزیر اعظم کړي وزیر چې کله د حکومت لخوا د چیف جسټس ته د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله وړاندې شو نو هغه وی چې د پاکستان د آئین انکوائری اکټ تحت چې دا مضابطہ کار چرے انکوائری نشے کے دے نو دے دا پارا پا ایکٹ کی طرح میں بکاری نو آگے نپس دے دا پارا تحریک پیشو پا اسمبلی کی پا قومی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی چرے یو پارلیمانی کمیٹے فیصلو کا چرے نپس دا کمیٹی جوڑا شوا نو دا کمیٹی نن نچے دا دے دے ہم یو غنڈا بھئی پا اسلام باد کے نپس بچے دے دے ممکنہ امکانات دا دی چرے دے کمیٹی با پہلے نے کم دے تحقیقات کئی کم پلٹنے بکئی اغاب دا وزیر اعظم دا خاندان شروع کئی جی
تیر مننا رفاظ مستر دا تازہ معلومات شرکولو شورز ولری
دا مشال ریڈیو دا شروع دا ورزی 19 پروگرامونا
تاندی ایلی
پا پاوکم یولو سو بجو
دا مشال ریڈیوی مجلہ
پا یوانی میں بجا
ستونزی او سرکار
پا پاوباندی 2 بجو
د کرخی پغاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري اوس زو در راپورن پر لور د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې څرګنده کړ چې دوی هیڅ ډول ساينسي ثبوت نه لري چې پر اساس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې خبر تایید کړي د امریکا حکومت وایي چې ملا اختر محمد منصور د شنبه په ورځ په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شو بل خو په کابل کې د امریکا په خاني سفیر زلمی خلیلزاد ویلي چې پر ملا منصور برید د امریکا د حکومت په ستراتیژي کې بدلون څرګندوي د خلیلزاد په وینا دا بریدونه به دوام
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وویل چې حکومت یې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د ډي ان ا معاینې د نتایجو تر کتلو وروسته په رسمي ډول تاییدولی شي. خان پرون په خبري کنفرانس کې څرګنده کړ چې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې د وژل شوي وګړي جسد د ډي ان ا معاینې لپاره کتل شوی او پایلو ته منتظر دي. چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل د کورنۍ وغړي د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ملا اختر محمد منصور مړی ورته وسپارل شي. موږ د هغه ډي ان ا معاینه وکړه او څومره ژر چې موږ ته د دې معاینې نتیجې راورسېږي له مطبوعاتو سره به یې هم شریکې کړو. هغه پر خپله خاوره د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د سازمان د پریکړه لیکونو او نړیوالو قوانینو خلاف وبلله او په شدت یې وغندله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د تایید لپاره هیڅ ډول ساینسي شواهد نه لري. په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبه په ورځ خپور شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د خبرو پر مهال د اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اساسي پرمختګ دی. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په بلوچستان کې د طالبانو پر مشر د امریکا د بې پیلوټه الوتکو حمله یو مهم ستراتیژیک بدلون ګڼي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون ته وویل
دا یو مهمه تغییر ده په امریکای په سیاست کې او زما په نظر دا قدم په پاکستان باندې فشار زیادوي او امید داده چې نورو قدمونه هم پاکستان په ضد باید امریکا واخلي. اقتصادي کومکونه ټول باید پاکستان باندې قطع شي، نه یوازې مستقیم کومکونه د امریکای له خوانه بلکې غیر مستقیم د جهانی بانک او IMF له خوانه هم امریکا باید حاضر وشي چې امنیتی همکاری هم پاکستان سره ټول بند کړي، لکه په پاکستان سیاست کې تغییر نه راځي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې په بلوچستان کې له دوی سره له مشورې پرته د ورستۍ حمله له شدید عواقب سره به مخامخ شي. خود ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د پاکستان شکایت وزن نه لري او داسې حمله شایي دوام وکړي.
زما په نظر د پاکستان شکایت دومره وزن نه لري، ځکه د خپل هغه ګروپونه چې افغانستان په ضد په جنگ مصروف دي دوی ته ځای ورکړی، د دوی سره همکاري کوي او دا هم دا چې دا یوه مهمه واقعه و چې وشو، د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړي نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکه پایده که هم کېدای شي.
خود پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پر نو ویل چې د دې هیواد لوړ رتبه امنیتي چارواکي بل صدر اعظم نواز شریف سره په ځانګړي غونډه کې پر خپل خاوره د امریکا د بي پلوټه الوتکې د ورستۍ حملې جواب وټاکي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر قومندان ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. جنرال جان نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. دا خبرې نوموړي تېر ورځ کندهار ته د سفر پر مهال کړي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان نیکلسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې پروسې مخالفو. دغه امریکایي جنرال د سیشنبه په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت را رسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډېره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله منجو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یوځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي، خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وخت ګذر نه کړو. تاسو صفات ولای خلک او هیڅ نه و تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کله شوالی او کله بیا هم کړکیچ تر سترګو سوی دی. د کارپوهان په وینا په بلوچستان کې سوی ډرون برید او پاکستان ته د F-16 الوتکو د ځنډ له کبله یو ځل بیا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون لیدل کیږي. دا چې په داسې حالاتو کې پاکستان څه ډول تګلاره خپلوي، په دې اړه د مشال راډیو خبریال رابع اکرم خان راپور کوي.
د کارپوهانو په نظر چې پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د تیرو څو لسیزو راسې د کړکیچ سره مخ دي. کله دغه تعلقات ډیر ښه شي او کله د یو څه پیښې له امله پکې تاوتریخوالی راشي، لکه کله دا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو، کله سرهله چیک پوسټ غوندې پیښې، په ابتاباد کې د اسامه بن لادن وژنې، سخت کار د F-16 جنګي الوتکو لپاره د امداد ودرولو، او اوس په بلوچستان کې د یو ډرون برید په نتیجه کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په نښه کولو غوندې پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ودې ته نه پرېږدي. امریکې لپاره د پاکستان پخوانی سفیر نجم الدین شیخ وایي چې د بلوچستان په دلبدین کې د افغانستان د طالبانو مشر په یو ډرون برید کې وژل نه صرف طالبانو پورې د رسایي پیغام دی بلکې پاکستان له هم پیغام لري. د ده په وینا چې د دواړو ملکونو تعلقاتو کې تاوتریخوالی راغلی دی خو دا به اوس کتل کیږي که خبرې اترې کیږي نو نتیجې به یې څه وي. دی وایي
طالبان کو یہ ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ
امریکی لخوا طالبان و تادا یو پیغام دوڑلو کوشش شوے دے کتا سو خبرو اترو لپارا نہ تیاری گئی نمنگ با صرف پپولو او قبائلی سیمو کے نہ بلکہ نورو زائینو کے ہم کہ آغا افغانستان وی او کدا پاکستان سرحدی سیمی او یا کہ پاکستان کے ہم وی منگ بمو لٹو دا اس چے کم برید شوے نو دا خود پاکستان دنن نو او دا نشی ویلے کے دے چے دا پولی معاملہ دا نو دا پیغام منگ لہم دے او طالبانو لہم او زمنگ لخوا به دا کوشش کیگی که طالبان خبر اتر نه کول غواړي نو زمنگ ملک دی نووسی وس به ګورو چې دا منګ څنګه مخکې بوتللی شو.
د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي چې د تاوتریخوالي سره د امریکای لخوا پاکستان ته امداد ورکولو باندې اثر پریوته شي.
پاکستان فوجي قابلیت باندې باسر ورزی جزګه چې د امریکای امداد فوجي امداد راته هغه کې زیاته برخه د امریکای خپل پیسې وي پاکستان پکې لګ خپل یو برخه و نو هغه اوس پاکستان نشي هغه فوجی قابلیت اقتصادی امداد پابندی لگی شرائط اقتصادی طور باندې بل پاکستان ڈپلومیٹک پریشر بم پاکستان باندې راضی افغانستان بم راضی نو دا یو مشکلات خو پاکستان ترافی
د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر اجاز خټک وایي چې د امریکای او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی فشار دی. د زیاتوي
تاسو په دې دلته کې څنګه خلک وایي چې چیف سره چین خو مالا خلک چین هم امریکای سره بلی دی نو که سره ځلی خو د افغانستان او طالبان او مملکتي به چین غواړي چې پاکستان د دې خلاف کوي عملیات اوس دا به دا چې پاکستان هم د کوم خدا دې مالي هر شی زمالي واسنه خدا کتلی چې زه کچه بن لادن نواله ملزا عمر نواله تر ملا منصور پورې دا ټول خلک چین هم په پاکستان کې وجلې کیږي په دا پاکستان پوزیشن لږ کمزورې کوي نه نه چې بالکل خطر کو کمزورې کوي نو زګور چې پاکستان سره آرګومنت راولي
یاد دیوی د اتوار پورز امریکای لخوا ویل شوی و چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل دی. د لړکی پاکستان د امریکای سفیر ډیوډ هیل خارجه چارو دفتر ته غوښته وو. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو خصوصي مرستیال طارق فاطمی نوموړي سره د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې امریکایي ډرون برید د پاکستان سلامتیا او د ځمکنۍ خود مختاري خلاف ورزي ده.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
پا قبالی سیما کورم ایجنسی کی دا کورم سٹوڈنس ارگنیزیشن پا نامه دا زوانان یو تنظیم لخوا دا تعلیم پاڑا پا خلو کی دا پو هیرا وستو لپار یو کمپاین شروع سوی دی. دا تنظیم غڑی وای منزنی او کوز کورم کی با دا دوی پا ترجیحاتو کیوی زکی چی حال تا دا جنگون او پوزی عملیات لکبالا تعلیم تا سخت زیان رسیدلی دی. پا کورم کی تر یو سل زیاد سکولونه دا ترگری پا پیوش کی اغیزمن سوی دی. نور حال دا مشال رادیو خبریال تاریخ اورک زیرا کوی.
د تنظیم یو مشر محمد سلیم وایي چې په سیمه کې دغه مهمه لدې لپاره شروع کړی چې خلکو ته دا ورخودل شي چې کامیابی په ټوپک نه بلکې په قلم ترلاسه کیږي
او دا به انشاءالله مو کور کور ته دا اواز رسو دا پیغام بر رسو چې قلم راوخلو کتاب راوخلو امن خور کوي او مونږ ته صدر سره یو تعلیم ډیر اهمیت ته مطلب ټولی نړۍ سره ځان برابر کوي او شعور په ځان کې راولي خپل بچو ته تعلیم ورکوي.
په سیمه کې د تنظیم لخوا دغه مهم د پیر ورځې شروع شوی دی چې دا به تر لسو ورځو پوری جاری وی. د تنظیم یو بل مشر ویدولا بنگش مشار لوډیو توای بسیمه کې د تعلیم په اړه د خلکو رهنمایي ډیره زوري ده ځکه چې ډیر خلک داسې دي چې هغوی په دینه دی پوها چې د تعلیم څه اهمیت دی
او ډیر سکولونه ړنګ دي د هغوی ودانه یو کار به شروع وي سکی او سکی نه ده شروع نو مو دا غوړو چېره د خلک بغیر د قلم نه پاتې نشي او لکه سوره مو ودرزیدلو سوره مو خراب شلو بکی مو خرپېدل نه غوړو او ار بچی ته قلم لوس کې ورکول غوړو او د خپل سکوم علاقہ د خپل کور ما د نور په دې باندې روانه کول غوړو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کور مې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15000 نه زیات ماشومان سبقونه تر لاسه کوي چې په دې کې تر 25000 پورې زنان زده کوونکي دي. د تنظیم غړی محمد یوسف مشال لډیو توای موږ هر کال دغه مهم چلو چې د دې یو غټ مقصد دا هم دی چې موږ هغه خامیانې په ګوته کړو کوم لوجې دلته کې د تعلیم وزه خرابه شوې ده.
ان شاء الله تعالی موږ د ایجوکیشن کمپاین سره دا کمپاین به هم
شیل اوس یره د ایجوکیشن ډپارټمنټ یم سمره خراب دی سمره غرزیدلې دی سمره نقصان متراسی او مزید څه کول پکار دی څه اصلاحات کول دی ایجوکیشن ډپارټمنټ کی
واضح دی چې کورم سټوډنټس ارګنایزیشن تیر کالونو کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولې وو چې دوی په وینا د سیمې یوش مر ماشومان او تاترې تعلیمی ګټې رسیدلې دي طارق کورکزه مشال رادیو پیښور
او سود خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د زکات او اوشر محکمه وای چې فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند نظام به حل کړی د خیبر ایجنسی د ولس لپاره هم دغه فند لیږلی دی دوی وای د کمیټیو لالار به دغه زکات حقدار کسان تور کوي او د ناروغ کسانو علاج به هم پرې کوي بلخوا د سیمې ځینې خلک وایي چې د زکات فند زیاتره وخت د دند ښکار سي نو باید دا په وخت خلکو ته ورکړل سي دوی دا غوښتنه هم کوي چې په دې فند کې اضافه وکړل سي په دې اکلو ترسیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی د زکات او شر محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکټریټ د قبایلی سیمو د زکات فند جاری کړی دی او خیبر ایجنسی ته هم خپله برخه را لېږلې ده او دوی غواړي چې مستحقو خلکو لی ورکړي او د دغه فند د ویش لپاره په کومونو کې کمیټې جوړې کړي دي په دې حکله د خیبر ایجنسی د زکات محکمې چیرمین ملک ظاهر شاه مشال ریډیو ته وایي
مونږ سره 90 لک روپیا پنډ راغلی د خبر ایجنسی لپاره او د مونږ سره دلته شپږ اتیا کمیټې دي په دا باندې مونږ تقسیم کړو چې په دا کې څه مدرسو لورسي څه د هیلت فنډ وي څه د ګزاره الاونس وي څه د ماشومانو سکالرشپ وي
خو بیا د جمرود سیمې یو مشر سرور پرې دی وایي چې د زکات په حقله مستحق خلک خبرول د ستاینې وړ کار دی خو اکثره دغه فنډ د زنډ ښکار کیږي
مونږ یې اپریشیټ کوو خو سره دغه چې د کومه ذمہ واري په کار خپل ذمہ واري بیاوسره پوره کی خو چیرمن سیب ذمہ واري چې کومه ده دا او چې اتم یې شیطان روپې څنګه پاتې ته سپورې چې اتم یې چې تا تقسیم کور نو کړو دا کله چې بیا
یو بل مشر عدیل رشتین وای چې حکومت له پکار ده چې د زکات دغه فند کې اضافه وکړي
خلک ډیر به کور شي وي نو که ټول پاکستان یو شانتي نظامي دلته یې ډیر ډبل کړي دلته یې ډیر یو په درې کې یو په پنځه کې چې دا شی خشي د خورانو کار وشي
د خیبر جنسی د زکات او شر محکمې چارواکي وای چې مستحق خلک په جمرود او پیښور کې د دوی دفترونو ته ورتلی شي او دغه فند تر لاسه کولی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
ل پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانې په خپل اداریا کې لیکل دي چې تر جنگ وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې له قبایلي سیمو څخه بې کوره سوي خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل سي او اسانتیاوې ورته ورکړل سي د ادارې مهم ټکي له شاهین بنیر څخه اورو
ډان رسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې دغلته د اقتصادي پرمختیا ټولنیز جوړښت صحت او روغتیا د سانتیاو سره سره د سړکونو د جوړولو منصوبې جوړې او عملی شي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرې ویلي دي چې اوس هم د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه په زرګونو کورنۍ بې کوره دي د ادارې په وینا په دغه سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او په انسانانو د سرمایه کارۍ نه بغیر د ترهګرۍ مخنیوي نشي کېدی دغه شان د جنوبي وزیرستان نه د تیرو شپږو کالو راهیسې لوی شمېر خلک بې کوره دي په سیمه کې د امنیت او اقتصادي وضع د خرابېدو له کبله ډېر خلک خپل کورونو ته نشي ستنېدي ډېر محسود کډوال داسې دي چې د خپلو ورانو شوو کورونو معاوضه هم لا نه ده ترلاسه کړې سړکونه صحت او د تعلیم ډانچه ورانه پرته ده او د خلکو کورونه ویشل شوي دي د دې سره سره اوس هم په ډېرو سیمو کې کرفیو عملي کیږي چې ورسره خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي د ادارې په وینا د جنگ نو وروسته تر ټولو ګران کار دا دی چې خلک یو ځل بیا په خپلو سیمو کې آباد کړل شي او اسانتیاوې ورته ورکړل شي سره د دې چې حکومت په ځینو سیمو کې سروېګانې کړي هم دي خو بیا هم د خلکو تاوانونه نه دي پوره شوي دا اوس د ولسي حکومت ذمواري ده چې روړاندې شي ړنګه شوې ډانچه بیا جوړه کړي او د خلکو د باور ډېرولو لپاره کار وکړي د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې پوځ او ولسي حکومت په شریکه کارتا غاړه کې دي
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه د خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي کی واخ مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د سهار 9:30 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډي سواروي.
پاکستان تر اوسه د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وجل کېدو تصدیق نه کوي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د هیواد د داخله چارو وزیر چودری انصار علی خان وویل په ساینسي او قانوني بنیاد لا هم نشي ویلی چې د بلوچستان په ډرون برید کې وجل شوی تن ملا اختر منصور وو. هلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وای د ملا اختر منصور وجل کېدو افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار دی چې افغانان د دې حالاتو نه فایده واخلي. په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف په ډرون بریدونه جاري وي. ریپورټونه وایي په پاکستان کې پوځي عدالت د سمندري ځواک هغه 15 افسرانو ته د مرګ سزا ورولې چې په کراچۍ کې د بیړیو جوړولو په یو مرکز یعنی ډاکیارډ وسلوال برید کې لاس درلود. دغه پیښه چې د 2014 کال په سپتمبر کې رامنځته شوې وه پکې د سمندري ځواک یو افسر او درې بریدګر وژل شوي وو. پرون هندي پولیس وویل په کشمیر کې په یو نخته کې د پاکستانی وسلوالې ډلې جیش محمد مشر وژلې دی. د هند انتظام لاندې کشمیر کې پولیس وایي د یاد ډلې د عملیاتو مشر سیف الله او دغه یو ملګری یې د تیر ګول په ورځ په سرینګر کې په یو پټنځای کې ووژل. د امریکایي سینټ غړو پښتن راپورته کړی چې د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خونه ده شوې. دا راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د دغه پښتنې جاج اخلي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد د سختې حفاظتي سیمې یا ګرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي.
دا مهم خبرونه لندزمو لمشال رادیو څخه واوریدي چې منور شاه وړاندې کوي. او سوار سیجی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالی رابیا کرم خان د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکر اخیستی دی. راځي چې ورته غوړسو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په یو داسې ورځ چې پاکستان په خپله خاوره په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژنې په اړه خپل رد عمل ښودلو لپاره ټکی لټول. په تهران کې د هند، ایران او د افغانستان مشرانو یو اقتصادي معاهده باندې لاسلیک کولو. اداري په وینا په همدغه ورځ ایران ولسمشر خپل خطاب کې ویلي وو چې تهران، نوی ډیلی او کابل لخوا دا یو اهم پیغام دی چې د سیمې ملکونو لپاره د ودې لار په ګډ کومک او د علاقایي مواقعو په ذریعه سي. اداري وایي تیرې څه مودې راسې پاکستان خپل ګاونډیانو نه ځان له پاتې شوی دی. چا بهر او د دې نه جوړېدونکي رابطې د یو چیلنج په توګه قتل کېدی شي. اداره وایي زموږ په سیمه کې ډېرې مواقع دي او دا مواقع د تجارت نه واخلي تر توانایي پورې دي. ادارې په وینا د دې مواقعو لپاره د پاکستان جغرافیه یو اهم اساس ده خو که زموږ په خارجي تعلقاتو بدګماني یا د شک غلبه نه وي. ادارې اخري کې لیکي چې په بدلیدونکي علاقایي صورتحال کې د کومک نه زیاتې ګټې ترلاسه کیږي او دښمنۍ او شخړې صرف ملک د ترقۍ نه ودروي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په خیبر پختونخوا کې پولیس محکمې او حکومت سره کومک کوونکي مشرانو وژنه د وسلوالو انتقامي کاروایی ده او که د ترهګرې د پیښو نوې منصوبه بندي. وجوهات کې څه هم وي خو د دې مخنیوي لپاره فوري اقداماتو ضرورت دی. ادارې وایي د سوات په منګورې کې د امن کمیټې د غړي وژل د ترهګرۍ تازه پیښه ده. د سنه د وسلوالو د نورو علاقو په شان په سوات کې هم د خپلې موجودګۍ د احساس سور کولو کوشش دی. ادارې زیاتوي چې د داسې پیښو په مکمل توګه مخنیوي به ګران وي خو د داسې بېوسۍ ګنجایش هم نشته چې وسلوال یو هدف کوي. ادارې په وینا د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دا وسلوال د حملې کولو نه مخکې هم نشي ودرول کېدی او د ډسو نه پس هم دوی نه نیول کېږي. ادارې وایي پولیس سره د مخکې په نسبت اوس ډېر سهولیات او ټکنالوژي ده د څه په ذریعه دوی وسلوال عناصر نیولی شي. ادارې اخري کې لیکي که دا ممکنه نه وي نو پولیس منصوبه بندۍ سره د یو پیښې ذمهوارانو خلاف کاروایی کولی شي. پولیس له روایتي سستۍ نه کار نه دی اخیستل په کار. په دې کمزورۍ د کابو موندلو بغیر د ښه والي توقع نشي کېدی.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اجانس لیک د طالبانو شل کسیز شورا د شپږ کسانو څخه د یو تن په غوره کولو بوخته ده چې د ملا منصور پر ځای د افغان طالبانو مشري په غاړه واخلي. بل پلو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې تر اوسامه بن لادن وروسته د ملا منصور په نشه کولو سره امریکا پاکستان ته واضح پیغام ورکړی دی چې د دوی دغه ادعا سمه نه ده چې ګواکې دوی د وسلوالو مشرانو ته د پټېدو اسانتیاوې نه دي ورکړي. نجیب عامر د دواړو مقالو مهمه برخه در اوروي.
ڈی پی اے خبری اجانس لکھی په افغانستان او پاکستان کې چې کله هم د وسلوالو ډلو کوم مشر مړ شي نو د ځایناستي ټاکنه تل له ناندریو ډکوي. اوس چې د امریکا په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر وژل شوی نو د وسلوالو خورې ورې ډلې په خپلو کې سره راټولېږي او ځان له نوې مشر ټاکي. ڈی پی اے اجانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې لږ تر لږه شپږ کسان یاد منصب ته د ټاکلو لپاره په پام کې نیول شوي دي. یو چارواکي نوموړي اجانس ته ویلي چې د وسلوالو ډلې له شپږو څخه د یوه د ټاکل کېدو په اړه بحث کوي. اجانس لیکي د تیر کال په جولای کې چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشري په غاړه اخیستان نو هم سو میاشتې وخت اخیستې او سو هغه خورې ورې ډلې په ځان راټولې کړې. ڈی پی اجانس لیکي چې د افغان طالبانو د مشر د ټاکل کېدو لپاره غونډه د پاکستان په جنوب لویدیځه سیمه کې ترسره کیږي چېرته چې له یوې لسیزې نه زیاته موده کیږي چې د ادعاګانو له مخې د طالبانو مهم مشران میشت دي. اجانس لیکي چې د طالبانو شل کسیزه شورا د نوي مشر د ټاکلو لپاره پوره او وروستی واک په لاس کې لري. ڈی پی اے وړاندې لیکي د پاکستان پر استخباراتي ادارې آیس آی ډیر کله تورونه لګي چې دوی افغان طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکوي او د نوي مشر په ټاکلو کې هم د دوی خپل اغیز موجود وي. نوموړی اجانس لیکي د آیس آی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ورته ویلي چې طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی مولوي یعقوب هم د هغو کسانو په فهرست کې شامل دی چې تر ټولو زیات امکان لیدل کیږي چې د نوي مشر په توګه به وټاکل شي. دوی همدارنګه د سراج الدین حقانی نوم هم اخیستی چې ښایي د طالبانو د مشرۍ چوکۍ به ورته وسپارل شي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي چې ڈرون الوتکی په واسطه په بلوچستان کې د مولا اختر محمد منصور په نخښه کولو امریکای پاکستان ته یو واضح پیغام ورکړی دی. ورسپانه لیکي دا واضح نه ده چې امریکا څنګه دغه هر څه معلوم کړل چې د طالبانو مشر د ایران نه پاکستان ته اوړېدلې، خو کېدای شي د ټلیفوني مکالمو د ثبت او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا کار کړی وي. ورسپانه لیکي امریکایي او اروپایي چارواکي ګڼي چې پاکستان هم په دې کار کې مرسته کړې ده. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مولا منصور په نخښه کول یو مهم پرمختګ بللې، خو دغه برید د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچن اړیکو انځور هم وړاندې کوي. اجانس لیکي په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې د اسامه بن لادن له نخښه کولو وروسته آیا امریکایي ولسمشر خپلو سرتیرو ته په پاکستان کې د پوځي مداخلت اجازه ورکړې؟ ورسپانه لیکي د حقیقت چې د طالبانو مشر په پاکستان کې آزاد تګ راتګ کوو د پاکستان د هغو ادعاګانو سره په ټکر کې دی چې وایي دوی د طالبانو مشرانو ته پناه نه ده ورکړې. نیویارک ټایمز لیکي اوباما د پاکستان په خاوره د مولا منصور په نخښه کولو هیڅ ډول بخښنه ونه غوښته. وی ویل چې دا د ځان ساتنې یوه ساده پیښه وه. ورسپانه انګیري چې د دې کار په ترسره کولو د امریکا ولسمشر د خپلو خلکو د خوندیتوب پیغام ورکړی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي چې د ملا منصور تر وژنې وروسته به اوس بیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه پر سر کشمکش زیات سي، خو پر دې سربیره د امریکا د تازه برید اوس نه یوازې د افغانستان ګاونډي هیوادونه بلکې د طالبانو او القاعده غوندې ډلې هم پر خپلو تګلارو بدلولو مجبوره کړې دي. د دې لیکنې مهم ټکي به له مجید بابر واورو.
بریتانوي ورسپانې فائنانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته په دغه وسلواله ډله کې د مشرتابه په سر د کشمکش موضوع راغستې ده او لیکي چې د یو امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې د ملا منصور وژنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هغه تعطل مات کړو چې د تیر یو کال نه روان و. او په دې معاملہ کې د امریکا لخوا د تازه حیران کن مداخلت نه یوازې د افغانستان ګوندی هیوادونه بلکې د طالبانو او القاعده غونډې وسلواله ډلې هم په خپل تګلارو بدلولو مجبور کړل. د ورځپاڼې په خبره مولا منصور د بلوچستان صوبې په یو داسې لرې پرته سیمه کې ورشتو له هغې په نښه شو چې ویل کېږي په ایران کې یې د هغو طالبانو سره چې دغه هیواد کې میش دي او ایراني چارواکو سره ملاقات نه پس افغانستان ته روان وو. دا په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې ډومبه برید وو، خو د دې نه مخکې هم پاکستان امریکا ته په بلوچستان کې د دا ډول بریدونو اجازه نه ورکړه. د راپورونو له مخه بلوچستان کې د افغان طالبانو کوټه شورا او نور مشران هم میشتي. د ورځپاڼې په خبره مولا اختر منصور پس له هغې د افغان طالبانو د تحریک مشر شو کله چې د دغې ډلې د بانی او مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. هغه بیا په ورو ورو خپل حیثیت مستحکم کړو او هغه ټول طالب مشران یې له مینځه لرې کړل کوم چې افغان حکومت سره د امن د خبرو اترو په حق کې وو، او د حقانی ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکلو. او بیا یې د روان کال په پیل کې په ټول افغانستان کې د پسرلي د یلغر په نامه د ترهګریزو پیښو لړۍ پیل کړه چې له وجې یې د افغانستان دریمه برخی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته پرېوتې. مقاله کې راغلي چې مولا منصور تیر کال د بلوچستان په سرخار کوټه کې د 5000 طالبانو په یو غونډه کې امیر وټاکلې شو او ورته د پاکستانی پوځي اسټابلیشمنت ملاتړ هم وو، خو ګمان کیږي چې دغه ملاتړ پس له هغې کمزورې شو کله چې مولا منصور د سرور اړخیز غونډو پر مهال افغان حکومت سره د امن خبرو اترو ته راکېدونه انکار وکړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې استاذ پام د ګودر زازي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځو چې مور ته ډالۍ سوې ده.
تا چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تا چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے وینما تول جہان زماز ماز ماشی پاچ سنکے وینما تول جہان زماشی مور 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 تزما ہر سب خرز مکئے تزما دے تزما ببو زما دکھے عمر دے بے شان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در تو رماز کرگ میرا درد میں درد وہ اس کر گو در بخلے شوئے درد
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونه مخکې سوي دي، خو په عملي توګه تر اوسه څه نه دي تر سترګو سوي. ورځپاڼه لیکي انتخاباتي اصلاحات هغه څه دي چې په دغه هیواد کې یې غوښتنه کیږي. ورځپاڼه دغه اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره ضروري بولي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په آئین کې د اتلسم ترمیم باوجود دیارلسمه قومي اسمبلی په دې کې پاتې راغلی ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیزونو ته قانوني شکل ورکړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان الیکشن کمیشن د خلکو د استازیتوب قانون کې په 24 ترمیمونو مشتمل د یو پیکیج وړاندیز ورکړی، خو د 2013 کال په مارچ میاشت کې د هغه وخت قومي اسمبلی په دغو اصلاحاتو بحث هم ونه کړ. د 2013 کال د مئی د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د دغو اصلاحاتو نشوالی د بدنظمۍ سبب شو. ورځپاڼه لیکي بیا نوی حکومت هم تر هغې په سنجیدګۍ سره انتخاباتي اصلاحاتو ته توجه ورنه کړه تر څو چې په اسلام آباد کې د دغو اصلاحاتو غوښتنه مخې ته راغله. د دې مقصد لپاره حکومت په جولای 2014 کال کې د اصلاحاتو په مقصد پارلماني کمیټي هغه وخت جوړه کړه کله چې پاکستان تحریک انصاف لاول نه احتجاج شروع کړی. ورځپاڼه لیکي دغه کمیټه د دې باوجود په 22 میاشتو کې هم کار سر ته نه دی رسولی چې یوازې 3 میاشتې ورته ورکړل شوی وي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د روان کال په جون میاشت کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن څلورو موجوده غړو د کار موده ختمیږي. د مئی پر 18 د یو آئینی ترمیم تجویز ورکړی دی. دغه ترمیم د چیف الیکشن کمیشنر او د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو لوړتیا سره تړلی دی. ورځپاڼه لیکي د دې لپاره قومي اسمبلی په تادی کې 22 آئینی ترمیم منظور کړ. در ورځپاڼې په خبره په دومره لوی آئینی ترمیم ټول پارلمان ته د بحث کولو موقع ورکول پکار و. ورځپاڼه لیکي د موجوده اسمبلی دوه کاله پاتې دي، نو پکار ده چې پارلماني کمیټي د یو بل په شکل کې اصلاحات د پارلمان مخې ته کیږدي. ورځپاڼه دا ضروري بولي چې په راتلونکو انتخاباتو کې امیدواران په کمپینونو له زیاتو پیسو لګولو نه منع کړل شي. که څه هم د قومي اسمبلی امیدوار لپاره دغه حد 15 لکه او د صوبایي اسمبلی امیدوار لپاره 10 لکه دی، خو بیا هم د هغوی خرچې د مقرره حد نه سیوا وي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتي کمپینونو کې امیدواران په الیکټرانیک میډیا په اعلانونو ډیره خرچه کوي، نو پکار ده چې دغې لپاره د هم څه قانون موجود وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو عمله هم زیاتره د ځایي سیاستوالانو په خوښه راځي، نو پکار ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن هم د داسې کارکوونکو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري په خبر پرتمخه کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکی کوي چې وای دوی ته د پرمختیاي کارون لپاره پیسې او اختیارات نور کوي. د ضلع حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو لاره پر حکومت فشار راوړي او خپل غښتنې پرې ومني. بل خو د خبر پرتمخه په حکومت کې د بلدیاتو وزیر وای چې د ځای حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت لومړیتوبونه څخه دي. پر دې موضوع د هارون بادشاہ راپور واوري.
په خیبر پختونخوا کې د ضلع او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پیښور کې د یو پریس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې ژر تر ژره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پیښور په خبري غونډه کې ضلع ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړه چې مشر یې د پیښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوی دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلی غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورګړي دي. دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورګړي دي، او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوي دې نه هم 50% کټ په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باندې لګول دی، 50% په تحصیل ناظمینو باندې، او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی کوم د 43 ارب روپۍ زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوه نو ورکړي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شنګله کې د مځکې آسمان فرق دی پکې، خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي، په هغه طریقې شنګلې له او چترال له هم راځي. چېرته دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاوېږي، هیلتھ ته، بیا دغه شان دي روډز دي، واټر سپلای دي. نو تاسو په خپله کمپیرزن کولی شئ چې د شنګلې ضروریات بل څه دي او د پېښور ضروریات هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پختونخوا عوام ته، د پاکستان عوام ته، دا پروینشل ګورنمنټ مکمل طور ایکسپوز کړو چې دروغ قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع، تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د سوابۍ تحصیل نائب ناظم گوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي، خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
موږ سره پښته فنډونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. اختیارات زمونږ ټول ټی ایم او سره، بل اسسټنټ کمشنر سره، بیا اوس په ټینډری کېږي. موږ له هم څه په مصیبتونو دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلیج کونسل او ناظمین چې دي، نو هغه ته څه فنډز منځ لا هیڅ نشته. هغه غریبانانو نور خو هل د بلدیاتو دی چې سوینو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخته کېږدو، خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکاره کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې، نو د روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او سو د لوګر پر لور، د افغانستان په لوګر ولایت کې د ملي پیوستون د برنامو په چوکاټ کې د 216 میلیون افغانیو په لګښت او بو د 14 کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. د یادو کانالونو ټول اوږدوالی چې 300 کیلومتر تر رسیږي، کارونه باید یو کال په موده کې بشپړ شي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور کوي.
د سې شمې په ورځ د لوګر ولایت په مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. یاد کانالونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري، د ملي پیوستون پروګرام له لارې ورباندې 216 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د اوبو د کانالونو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې کار څخه موخه زرګونو کسانو ته کار پیدا کول او د دې ترڅنګ د اوبو سم مدیریت او د کانالونو په مسیر کې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی دی.
شپارس ویلی یا کانالونا چې په ټول 300 کیلومتر کې دی او ایریا باسازی په مودن شک سره واړو او په دې باندې 216 کیلومتر افغانۍ خرڅو. دی ویلو با ټول سربندونه تقسیماتون دي، دا ټول په اصلي توګه جوړیږي او دی په یو ماسر مدیریت کې تقریبا په ټول 300 250 جره بابا علاوه لږ کوم څه چې اوس خپل کې اضافه کړو.
د کلو د پراختیا وزیر وړاندې ویل چې په دې سره به د خلکو اقتصاد وده وکړي او کرنیز محصولات به بهتر او ډیر شي. د لوګر والی حلیم فدایی د پروژو له اقتصادي ګټو سربیره د یاد ولایت پر امنیت د پروژو تاثیر ته اشاره وکړه او زیاته کړه
امنیت یوازې په جنگ نه راځي. د دې کانالونو کې چې کله 15,000 ماهر او 55,000 غیر ماهر کارکونکي په کار باندې بوخت شول، په خپله باندې بیکاره خلک د مخالفینو د سقوفونه را جدا کیږي او امنیت راځي. او له بل پلوه تقریبا قرارداد له سره د شوراګانو سره
په لوګر کې د ملي پیوستون د برنامه مشر انجینر ظفر خان وایي چې دا برنامه به 302 کلی تر پوښښ لاندې راولي.
مجموعي ډول باندې له دغو کانالونو 15,083 کورنۍ د دې نه کې ګټه اخلي. یو سلونات یا انکشافي شوراګانې چې موږ سي ډي سي ورته وایو دا تر پوښښ لاندې راولي چې دغه یو سلونات یا شوراګانې 302 کلی لري. اصلي هدف دا ده چې د دې پروژې چې د زراعتي اوبو کې ضایعاتو مخه ونیول سي، اوبو اندازه تر 15% پورې په کې زیاده تر سي.
د یادول ورده چې په لوګر کې د ملي پیوستون تر اوسه 1514 پروژې په بیلابیلو برخو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې او په زرګونو ځوانانو ته پکې کاري فرصتونه برابر شوي دي.
زموږ هغه لمشال رادیو څخه اوریده بنیر او ملکن پر پوله پروت د کینګر گلی کلی اوسیدونکی 22 کلن ځوان احمد موسی سالار کڅم پستر ګنوینی خو بیا هم په خپل مورنی ژبه پښتو کې شاعری کوي. کڅم په ماشومال کې د سالار سرګي روغ وي خو د وخت په تیرېدو او د ډاکټرانو د عملیاتو لکباله د سترګو دید له لاس ورکړي. نوموړی وایي د شاوخوا اوو کلونو تر درملنې وروسته هم د سترګو نظر نه دي سم سوی او اوس ډاکټران ورته له هیواده بهر د علاج مشوره ورکوي. د مشال اړیو خبریال محمد عمران د کراچی په یو روغتون کې له احمد موسی سالار سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې د هغه په ژغ کې په شعر ویلو پیلېږي.
د زړه په ویرانه کې مې جوړ شور نشي جانانا، نور ستا د محبت را پورې ور نشي جانانا، تصویر را لرا کو هر کې دای را ته ویل، د کلی په لوګو کې درنه تور نشي جانانا.
دا غږ او شعرونه د ځوان شاعر احمد موسی سالار دی. څوک چې د سترګو بینایی نه لري دی وایي چې د 2009 میلادي کال راهسې په کراچۍ کې د یو ډاکټر نه د خپل سترګو علاج کوي او تر دې دمه یې سلور اپریشن کړی دی خو بینایی یې بیرته لا نه راغلی.
کله نه چې زما نظر ختم شو مالته کې یو ډاکټر ته وښولو ما په پېښور کې، هغه کراچۍ ته پر کړم، دلته کې کراچۍ کې یو حشمانی نومي هسپتال دی، هغه کې د ډاکټر محمد ادریس پر کړم، هغه زما دلته کې علاج شروع کو، هغه نه مخکې یو دوه ډاکټر نور زه وکتلو، مغې ترې پر شوم، خو هغه چې دا دغه ډاکټر کوي تقریبا هغه د یو اپریشن 2.5 لک روپۍ اغستلې وه. تر اوسه پورې زما سلور اپریشن شوی دی په دغه هسپتال کې او دغه علاج هلته روان دی، د 10-12 لک روپۍ پورې لګېدلی.
سالار د وړوکوالي نه شاعري کوي خو د 2009 نه وړاندې لیکلي مواد ته ورک شوي او وایي چې اوس کله شعر لیکینو په خپل موبایل کې خوندي کی. د سره سره د خیبر پختونخوا حکومت لخوا ورته د ځوان شاعر په توګه یو جایزه هم ورکړې شوې.
د 2009 نه وروسته چې ما کوم شاعري کړې دا غزما سره محفوظ د شعر چې کله ما ته راشي یا آمد وشي نو په خپل موبایل کې د ځان سره ریکارډ کوم او بیا زما د ترزوی د سید الرحمن اغه مال لیکي او مال سنبالوي. هغه درد کې په بنیاد کې د یو تنظیم سره تړون لرم، هغه تنظیم ته څه پامونه راغلي چې شاعران دې دا ډک کی چا سلیکشن وشي، نو ما هغه لپاره پام ډک کو او ولېږلو مې او پای کې زما سلیکشن وشو. نو کوم چې هلته کې یوت ایواډو هغه ما ته میلاو شو د ثقافت کې زنده امین نوم سره او هغه ما په 2014 کې ترلاسه کو.
د غزوان شاعر وایي چې پلاری استاذی کوي او تر خپل وسه هڅه کوي چې علاج وکړي خو کله پاکستان د نن علاج ممکن نشو نو بیا به د لپاره د سترګو علاج کول ګران شي.
او په پاکستان کې چې کوم هدا پوری ممکن نه نو تقریبا د دې علاج لري زما پلار وایي چې ان شاء الله دا موږ به پورته ولې موږ به کولای شو. پاکستان نه بار شو نو کېدای شي بیا موږ نشو کولای. ما ته ډاکټرانو وینا کړې ده چې په مختلف ملکونو کې امریکا کې او داسې یو سونو ملکونو دي چې پای کې ادي اپریشن روان دي.
احمد موسی سالار وایي چې د مطالعې شوق لرم او اوس هم د پښتو مجلې ګوري. دی وایي چې اوس ورته پلار د پښتو کتابونه او مجلې لولي او دی اوري خو هیله مند دی چې یو ورځ به بیا په خپل دغه کتابونه او مجلې لولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پاکي ستاسو پام راړو د وسندري پر لور.